د سهار اته بجې سوې د خبرونمو یو سات دوام کوي. السلام علیکم. دوشنبه ده، د زمري اسد یو لسمه د اگست دویمه. په کابل کې د امریکا شارجده پیر وی د افغانستان په جنوب او لویدیځ کې بریدونو اندېښمن کړي.
هغه بریدونه چې په تېرو څو ورځو کې په ځانګړې توګه لښکرګاه، کندهار او هرات کې شوې، ډېرې اندېښنې راپورته کړې.
د افغانستان په جنوب کندهار کې جګړو په زرګونو کورنۍ بې ځایه کړي.
په عذاب د کوچنیانو سره راوتلي چې نمای شام پادر لږ سر لږ پښې راوتلي.
د فرانسې تر څنګ پرون د کاناډا په یوه لوی ښار تورنټو کې لسګونو افغانانو لاریون وکړ.
دې خاطر راځم چې وې دي چې د پاکستان د خونخوارین یا بچی څنګه پر ضد خپل غږ اوچت کړي.
امریکا وایي د اسرائیلو پر یوه تیل وړونکي بیړۍ د ایران د برید مناسب ځواب ورکړي. دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو، د انصاف په لټه کې او د ورکو عزیزانو پروګرام. خو خبرونه په خبرونو پیلوو. ملګری ملتونه وایي روان میلادي کال نږدې 3,60,000 افغانان د جګړو له کبله له خپلو مینو بې ځایه سوي. په کابل کې 5,000 کسانو په ملي پوځي اکاډمۍ کې د شاملېدو لپاره ازموینه ورکړه. پاکستان کې د پولیو ضد واکسین د کمپاین پر دوو پولیسو حمله شوې ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر ویلي په فرا او بدغیس کې زرو تازه بې ځایه سویو ته اړینې مرستې رسولې دي. د ادارې پرون په خپل رسمي ټویټر کې دا خبر ورکړی دی. د یو این ایچ سی آر د بیان له مخې 2018 کې نږدې 3,60,000 افغانان د جګړو له کبله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. بې ځایه سوي کسان وایي چې د جګړو له کبله له خپلو مینو بې ځایه سوي او په موقتي ځایونو کې هم له ډیرو سختو ستونزو سره لاسه او ګریوان دي. کابل کې 5,000 ښځو او نارینهو په ملي پوځي اکاډمۍ کې د شاملېدو لپاره ازموینه ورکړه. د دوی د ازموینې پر مهال د افغان پوځ لوی درستیز جنرال ولی محمد احمدزی او نور لوړپوړي پوځي چارواکي هم حاضر وو. جنرال احمدزی په پوځي اکاډمۍ کې د شاملېدو لپاره ځوانان وستایل.
قدردانی میکنم از فرد فرد شما.
له تاسو هر یو او له ګرانو کورونه مو مننه کوم چې په دې اساس شرایطو کې چې زموږ په یواد کې د افغانستان د قسم خوړلو دښمنانو له خوا حمله شوې او تاسو راغلي یاست د ملي اردو پلیکو کې شمولیت کوي، امتحان ورکوي او بل اخر په پروسه کې شاملېږي.
کابل کې داسې وخت 5,000 ځوانانو پوځي اکاډمۍ کې د شاملېدو ازموینه ورکړې چې په ټول هیواد کې جګړو زور اخیستی او رس تر بلې افغان پوځ او وسلوال طالبان پر یوه او بل بریدونه کوي. د کاناډا په تورنټو ښار او د فرانسې په پلازمینه پاریس ښار کې سلګونو افغانانو د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو او جمهوري نظام د ملاتړ او د پاکستان پر ضد لاریون وکړ. سیاسي فعال او د تورنټو د مظاهرې یو تنظیمونکي حزب الله کاظم ازادي راډیو ته وویل
زمونږ د دې لاریونونو د برکته چې دا یو لړۍ پیل شوې ده، نه یوازې په کاناډا کې بلکې په اروپا کې، په نورو په امریکا کې، په نورو ښارونو کې، په نورو ملکونو کې. نو امیدوار یو چې تاثیر به دای په نړیوالو چې دوی توجه راوړي د پاکستان نیابتي جګړې ته او نور دوی هم په اخلاص سره او په جدي توګه باندې د افغانستان د قضیې لپاره لاس په کار شي.
له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې په ځینو اروپایي هیوادونو له هغې ډلې بلجیم، جرمني، سویډن، بریتانیا او هالینډ کې هم ورته مظاهرې سوي دي. سره له دې چې لاریونوالو د پاکستان حکومت او پوځیان د افغانستان په جګړه کې ښکیل بللي، خو پاکستاني چارواکو په دې وروستیو کې په کلکه دا موضوع رد کړې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تر دې دمه 80,000 محصلین واکسین سوي او په پوهنتونونو او لوړو زده کړو موسسو کې د محصلانو واکسیناسیون دوام لري. دغه وزارت وایان دستگیر نظری پرون ازادي رادیو ته ویل
وزارت تحصیلات عالی به خاطر جلوگیری بیشتر
د لوړو زده کړو وزارت د محصلانو حاضری د واکسین د کارتونو په اساس تنظیم کړي او تر دې دمه د پانتونو او لوړو زده کړو ماشو 80,000 محصلینو ته واکسین لګول شوی.
بیشتر از 80,000 تن از محصلین ما واکسین کوید نظر دریافت کردن.
وزارت پر محصلانو د کورونا ضد واکسین جبري کړي او ویلي دي چې د واکسین له کارت پرته خپلو تحصیلي ادارو ته نسي ننوتلی. د لوړو زده کړو وزارت وایي په دغه کمپاین کې به د دولتي او غیر دولتي تحصیلي موسسو 4,05,000 محصلان واکسین سي. د رسمي شمیرو له مخې تر دې دمه په افغانستان کې 1,40,000 کسان په کورونا وایرس اخته سوي او له دې ډلې شاوخوا 6,800 کسان مړه سوي دي. پاکستانی چارواکي وایي وسلوالو بریدګرو په دوه جلا حملو کې د پاکستان دوه هغه پولیس افسران په نشه کړی چې د پولیو ضد واکسین د ټیم امنیت یې ساته. برید موټر سایکل سپرو کسانو پرون په پېښور شار کې کړی دی. د برید په نتیجه کې د پاکستان د پولیسو یو افسر وژل شوی او بل ټپي دی. د واکسین د ټیم غړو ته زیان نه دی اوښتی. تحریک طالبان پاکستان د دې برید مسؤلیت منلی دی. پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې تیر جمعه د پولیو ضد واکسین 15 ورځنی کمپاین پیل کړ او تمه کیږي چې 3 میلیونه اولکه ماشومان د پولیو په وړاندې واکسین شي. د لبنان د پلازمینې بیروت په جنوب کې د 500 وژل شویو په ډله کې د حزب الله ډلې 3 غړي هم شامل دي. د لبنان امنیتي چارواکي وایي دغه کسان په هغه حمله کې وژل شوي چې د دې ډلې د یوه وژل شوي غړي د جنازې پر مراسمو وسوه. پرون د لبنان د دې شیعه ډلې د غړو او ځایي سنی اوسیدونکو ترمنځ په وسلواله نښته کې چې په خلده سیمه کې وسوه ګڼ نور کسان ټپیان شوي دي. د جنازې مراسم د حزب الله ډلې د هغه غړي وو چې تر دې یوه شپه مخکې وژل شوی وو. د توکیو په اولمپیکي لوبو کې یوه بیلاروسي ورزشکار وایي چې روزونکو یې په زوره بیرته هیواد ته ستنوله. جاپاني پولیسو د دې کار مخه نیولې ده. کریستینا تیمانوفسکایا د یکشنبې په ورځ وویل چې د بیلاروس چارواکو د دې د خوښې خلاف هغه هوایي ډګر ته بیولې وه او غوښتل یې چې بیلاروس ته یې ولېږدوي. دا ټول وروسته تر دې پیښ شول چې د اتلتیک یا ځغاستې د برخې د بیلاروسي لوبغاړي په خپل انسټاګرام کې ولیکل چې ګڼې بیلاروسي لوبغاړي د ډوپینګ د ټیسټونو لپاره د کافي وسایلو د نشتوالي له کبله د توکیو له اولمپیکي لوبو بې برخې شوې. د بیلاروسي لوبغاړي ویلي چې له جاپان څخه نه وځي او د اولمپیک نړیوال کمیټې د دې پیښې په تړاو مداخله وکړي. د بیلاروس د اولمپیک چارواکو ویلي چې دغه ورزشکار د ډاکټر په لارښوونه د هغې ناسم رواني حالت په کتو بیرته بیلاروس ته لیږل کېده. د خبرونه د سر موضوع اخلو. کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر وایي د افغانستان په جنوب او لویدیس کې بریدونو اندېښنې راپورته کړې. راس ویلسن دا خبره ازادي رادیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وکړه او زیاته یې کړه چې طالبانو د امریکا او طالبانو د دوهې تړون ځینې برخې چې یو پکې د تاوتریخوالي کمول وو نه دي پر ځای کړي. اخوا ولسمشر محمد اشرف غنی هم په یو غونډه کې طالبان تورن کړي چې جګړو ته یې شدت ورکړی دی. نور تفصیل په یو راپور کې.
د افغانستان په جنوب او لویدیس کې د طالبانو د بریدونو زیاتېدو امریکایي چارواکي اندېښمن کړي. دا وروستۍ 4 ورځې په لشکرګاه، کندهار او هرات ښارونو د طالبانو بریدونه زیات شوي. په کابل کې د امریکا د سفارت چارج د فیروای دا بریدونه د اندېښنې وړ دي، خو افغان پوځیانو یې تر اوسه ښه ځواب ورکړی. راس ویلسن له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې
هغه بریدونه چې په تیرو 4 ورځو کې په ځانګړې توګه لښکرګاه، کندهار او هرات کې شوي ډېرې اندېښنې راپورته کړي. موږ افغان دفاعي او امنیتي ځواکونه هڅولي، کار مو ورسره کړی چې د دغو بریدونو په وړاندې د مبارزې لپاره له معقولې پلي کېدو وړ واقعي تګلارې سره مخته شي. افغان ځواکونو د سونې په اوږدو کې ښه فعالیت کړی. دوی په یو شمېر سیمو کې طالبان بېرته په شا تمبولي، په یو شمېر سیمو کې د هغوی لاسته راوړنو مخه نیولې. امریکا د سفارت چارج د فیروای سره لدې چې طالبان له امریکا سره تړون لري، خو غنو برخو ته پابند نه دي.
There are elements of the US Taliban agreement.
د متحده ایالاتونو طالبانو په تړون کې شته داسې مسایل چې طالبان تر دې ورته ژمن دي. یو شمېر داسې مسایل هم دي چې هغوی زموږ په باور ورباندې پابندي نه لري. د ترهګرۍ ضد مبارزې په اړه دوی ژمنې په بشپړ ډول نه دي پوره شوي. دوی د خبرو په مستقیمه لار کې نه دي ښکېل. د تاوتریخوالي کچه چې موږ باور درلوده راښکته به شي، راټیټه نه شوه، بلکې لا پسې پورته
لاړه.
په افغانستان کې د امریکا د لوړپوړي ډیپلومات داسې وخت د طالبانو لخوا د خوالی د ډیرې دوه خبره وکړه چې د یوناما څورځي مخکې راپور په اساس ک طالبان بریدونه ونه دروي، خای 2021 کال په تیر یوه نیمه لسیزه کې د ملکانو د مرګ ژوبلې په لحاظ تر ټولو خونړی وي. د یوناما په راپور کې راغلي په شپږو میاشتو کې 1450 ملکان وژل شوي او 3450 نور ټپیان دي. طالبانو د یوناما دغه راپور یو اړخیز او له حقیقت لرې بللی و. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بیا یک شنبه په ارګ ماڼۍ کې د کوچیانو له مشرانو او استازو سره په غونډه کې د روان تاوتریخوالي ټول مسؤلیت په طالبانو واچو.
ما سولې د پاره هر څه د وطن په توان کې وکړل. دا مه وایي چې موږ دوی وایي چې دوی د جنګ مسؤل دي. کله یې من فکر نه یو سره 5-4 جمعتونه شهیدان کړی دي په اسلام کې. دا طالب خوانی طالب نه ده، زه دا منم. اوس انتحاري کوي، انفجار ده، وزل دی خلق زولنده ول دی.
وصله ول طالبان و افغان ولسمشر د دغه سرګندونو په تړاو څه خبرګون نه دی خوده لای خطر دی مخ کی په افغان حکومت تور لګولې چې جنگ ته پلمې لټوي او د سولې د پروسې خان ګرځي. په افغانستان کې د جنگونو زیاتې دو د جنگ د کیلو خو په درنی مرګ جوړ لسر بیره لوی برخه ملکان زیانمن کړي. د یو ان ایچ سی آر یا د کډوالۍ لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې د ارقامو له مخې سکال له 3,60,000 ضروري افغان ملکان د جنگونو په خاطر له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي.
کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر د افغانستان په جنوب او لویدیز کې د بریدونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. په وروستیو دریو اونیو کې له کندهار ښار او ولسوالیو څخه تر 22,000 ډېرې کورنۍ د جګړو له کبله بې ځایه شوې دي. د کندهار چارواکي وایي له دې کورنیو څخه 1,500 په دولتي تاسیساتو کې ژوند کوي. بې ځایه شوي کسان د امن غوښتنه کوي. تفصیل په یو راپور کې
د کندهار راجکیم په دې دولتي ودانۍ کې د جګړو لامل بې ځای سوي شاوخوا وزره کسان ځای پر ځای سوي. دا هغه کسان دي چې یوازې خپل سرونه له کورونو راایستلي او دلته یې پناه راوړې.
جنگ دا شان سره مرمر چې په تاسو په عذاب د کوچنیانو سره راوتې چې نو شان پات لټ سر لټ پښه راوتې چې یو حق نه دغه وچرا باندې.
په کندهار شهر او نږدې ولسوالۍ کې جګړې یو بشري ناورین رامنځته کړي او دا شاید لمړی ځل وي چې دوه بزر کورنۍ ل خپل کورونو بې ځای کیږي چې اکثره د سرپناه ځای هم نه لري.
موږ دغه چې د جنگ د مابین راوتو چې دغه عمر مې یو راکټونه ووري د تیاری او بمبار کوي. دغه راوتو د خپل کوچنیانو مراوي استله بالا مسره وایسته دغه یو دوه ګډان مراخص یو دغه راخص دغه ولید ودانې ته سر مراخص نور مشه نه دراخص رالو.
په دوی کې داسې کسان هم ست چې د کورنۍ نور غړې لا هم د جګړې په سیمه کې بند پات دي.
اوس نو خپل کوچنیانو یو کوم ته بمړا استه به سوي استه به پته به څه جان کړی کولی مې دا وټو وټو په سیو پری اوس نو په سیو نه جوړې چې څه به سوي امرا بیا ته نو نه کړی یالو نه ته خدای شي یالو هغه هم نو ډوند پر ځای نه است نو بالا مې مې ولور ته بلی ولور ته پری شو وټ کړی لور ما ورول لور زه مو ځان ته ملنګ کیږم مار دای چې سملم لاړم کوچنیانو پاته سو ورځ ورن سره ار ځا چس بار څنګه تر راغدغه ویر به تنها کوم خاله ته ټکان چې دا به څه پوس ها و به سپزي سره کوم کې سترګې به را وکړي څه چم به وکړي.
په دې بې ځای سو کورونی کې داسې کورونی هم ست چې دوه تر درې زله بې ځای سوي. بیبی نرګس اصلي د کندهار ولایت د پنجبایي ولسوالۍ اوسیدونکې ده. دا وایي لومړی د پنجبایي ولسوالۍ څخه دا کورونی د جګړې لامل د شهر و میهاوزې تر بې ځای سو. خو دلته په و میهاوزې کې هم جګړو زور واخیستي چې اوس اړه سو چې د هجانو په کیم کې پناه واخلي.
تراکه هغه د سلیم پروند صفاتس مې مارشم په سرو مردو کې کېټه سپټاونه ودمه سمردک ودا شو ګولی وی په خدای ته مو هیڅ مرچ باندې پاس خدای وای و پوري نه بیا درایه تراته پرای سمرای نه مردو خود ته تراغلی یی چې مونږ د پر دنیا را وړي خدای وای و کپڑا چې مونږ مومنانه و ته دی وځه ته دی چې نو خو ته خلاص داس په مردک را باندې وره دلم هغه ته خبره ده چې خدای په نام پر مونږ ګولی مو وروي مونږ خانک مړه سمه پانه مونږ سمه ته پټو
بی بی رابیا بیا د ومه حوزې څخه د خپل کورنۍ سره یو ځای د پوهنې ریاست اړوند لیلی ته چې په نهم ناحیه کې موقعیت لري تللې او په یو وتا کې شپږ کورنۍ ځای پر ځای سوي دي. هغه وایي د ګرمۍ لامل اولادونه ناروغ سوي او پر بسترونو ورته پراته دي.
ترې مرمیرا باندې ورادله هغه دوس په کورو طالبان دي نو خپل سره کورونه مپاتسې دایم په دبل قوت اكو کې ژوند کوو مستر جو کومه کوکه مستر جو خپل ځای نه ځای درک
دا غدي لور ملنبا او اره د تورټوګر ته به د شیدل ته به د پروت د ډاکټر ته ور وس د لنز خنک پولیس شې مرکه لکه سره غزف کی دلته شپږ مخمنه وو په لایو کو ټک شپږ کور
د دې به ځای سو کورونیو یوازنې هله داده چې سیمه یې امن کړل سي څو دوی په آرام ژوند وکړي.
اله دار کوم ته کینو کنه د لور مر افسر غسل په ما یو راز غلو بل راز غلو په وسول نه دي د کښنیام دغه ستر د ګروانو نیول بل بم دغه شتور غرزل مازی بم زاینسته دغه موقع نه و چې د خپل کور څخه یو 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 دغه شیر وباسم چې دغه غاړی ته واچوم. ما د غاړی شان نه دی رخصې د مؤمنان د نه دی رخصې دغه یو پرتوک دی ورمنځه او وای غونده ورمنځه او وای غونده په دغه حالاتو کې موش ولی زغون ظلم کیږي ولی د یو 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 څوک نشته چې دغه افغانانو غم خوري د خدای څخه وبېرځي د رسول څخه وبېرځي موږ سره مرسته وکړي دغه مکوي بل افغانستان د 50 کاله ته ټوک ټوک در په در مکوي.
د کندهار د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو رئیس دوست محمد نایاب وایي په تیرو شاوخوا درو ونیو کې د کندهار ښار د وو ناحیو او یو شمیر ولسوالیو څخه نږدې 2000 کورنۍ بې ځایه سوي چې له دې جملې 9500 کسان په دولتي تاسیساتو کې ژوند کوي.
په دې وروستیو دوه نیمو ونیو کې نږدې 2000 کورنۍ د کندهار ښار د وو ناحیو څخه او د دې تر څنګ یو شمیر ولسوالیو څخه چیرته چې جګړه روانه ده د کندهار امن سیمو ته بې ځای شوي. موږ تقریبا 9000 کسان په مختلفو دولتي تاسیساتو کې ځای بځای کړي چې د بیړنیو مرستو تر عنوان لاندې یو شمېر ملي سوداګر چې اکثریت یې کندهاري دي د دوی په مالي لګښت باندې دوی ته یو شمېر لوجستیکي وسایل لکه فرش ظرف همدغه راس درې وخته پخه ډوډۍ برابرو او دوی ته په اختیار کې ورکړو ځکه اکثریت د دوی کوچنیانو ښځې دي.
جګړه لا هم پای ته نه ده رسیدلې. همدا اوس د کندهار په 15، 19، 23 او 15 حوزه کې جګړې روانې دي چې له امله هر ورځ لسګونه کورنۍ بې ځایه کیږي او اندېښنه شته چې دغه ارقام به په لنډ وخت کې نور هم لوړ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کاناډا په یو لوی ښار تورنټو کې پرون لسګونه افغانانو لاریون وکړ. د لاریون تنظیمونکو پاکستان په افغانستان کې د نیابتي جګړې په دوام تورن کړ او له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې پر پاکستان فشار راولي څو له دې کار لاس واخلي. پاکستاني چارواکو په وار وار په افغانستان کې د جګړې په دوام کې خپل دخالت رد کړي. د تورنټو د لاریون له یو تنظیمونکو او سیاسي فعال ډاکټر حزب الله کاظم سره سفی الله ستانګزی مرکه کړې. په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د لاریون هدف څه و او راتلونکي ګامونه به څه وي.
تقریبا خوښه یو نیم سل 200 سره د پاس افغانان دلته راغلي دي او دا په دې خاطر راجمع شوي دي چې د پاکستان د خونخوارې نیابتي جګړې پر ضد خپل غږ اوچت کړي او په وطن کې خپل خلکو ته ډاډ ورکړي چې موږ په هر ګام دوی سره ملګری یو او د نړیوالې ټولنې نه دا غوښتنه وکړي چې په افغانستان کې دغه نیابتي جګړه نور بس کړي. دې نیابتي جګړې ډېر افغانان د ډېرو افغانانو ژوندونه واغستل. هر ورځ وسلها او افغانان وژني. نو د افغان وژنې په خلاف د افغانانو غونډې شوي دي چې د خپل ملي ځواکونو نه او د خپل نظام نه حمله تړو کی او خپل خلکو ته ډاډ ورکړي.
فکر کوي ستاسو دغه مظاهره به په افغانستان کې دننه څه تاثیر ولري که څنګه؟ ځکه چې حالت هم په وار وار غک پورته شوی دی مګر د جګړې په کچا کې هیڅ تغییر نه دی راغلی.
کوشش کوو چې خپل غږ نړیوالو ته ورسوو. د دې تاثیر په وطن باندې دی چې زمونږ وطنوال چې هر ورځ د جګړې د ناخوالو سره مخ دي هغه ته به دا احساس ورسیږي چې موږ یوازې نه په بهر کې چې زمونږ څومره مسافر افغانان دي دوی موږ سره ولاړ دي او بل ګټه به دا شي چې دلته په خپل اوس موږ په خپل قطنامه کې د کاناډا په حکومت باندې هم غږ کړی دی چې د کاناډا حکومت دې په پاکستان باندې فشار راوړي. موږ خپل قطنامه بیا د امریکای کونسلر ته ورکوو چې موږ په په بهر کې اوسې کو زمونږ غږ خاورې لکیږي. نو که زمونږ د دې لاریونونو د برکته چې دا یو لړۍ پیل شوې ده نه یوازې په کاناډا کې بلکې په اروپا کې په نورو په امریکا کې په نورو ښارونو کې په نورو ملکونو کې نو امیدوار یو چې تاثیر به دای په نړیوالو چې دوی توجه راوړي د پاکستان نیابتي جګړې ته او نور دوی هم په اخلاص سره او په جدي توګه باندې د افغانستان د خزیر لپاره لاس پکارشي.
څه فکر کوي په څه لارو باندې کولای شي نړیواله ټولنه فشار راوړي؟ غوښتنې خو تل ترې کړي دي چې د افغانستان په د سولې په پروسه کې رښتینی همکاري وکړي او پاکستان ویلي څومره چې په وس پوره وغه مو وکړه. فکر کوي تر دې زیات څه کولای شي؟
تا خو اوس ټول نړۍ ته معلومه ده هر څوک په دې خبر دي چې د پاکستان خبرې د اعتبار اعتماد وړ نه دي. پاکستان استابلیشمنت رو وای څنګه نړۍ کولای شي چې نور په پاکستان فشار راوړي؟ په پاکستان تاسو ته معلومه ده تر څو پورې چې په پاکستان باندې اقتصادي، سیاسي او نظامی بندیزونه نه لګول شي تر هغه پورې دا ممکن نه ده. تاسو ته معلومه ده دلته په کاناډا کې د پارلمان غړي دلته په کاناډا کې د کاناډا پخوانی سفیر په افغانستان کې مهم خلک دلته کاناډایان دوی اوس دغه چې کوي په خپل حکومت باندې فشار اچي چې تاسو په پاکستان باندې بندیزونه ولګوي او بل پاکستان ته چې نړۍ خپل حد وښایي زه مطمئن یم چې دوی د خپلې ګټې په خاطر باندې هم دغه نیابتي جګړه نوره ختمه کړي. دې کې ډېر د دې تاوان دی. دوی باید نړۍ باید په دې باندې پاکستان پوه کړي او دوی باید پاکستان پوه شي چې نه یوازې دا چې افغانستان ته لوی تاوان دی، پخپله پاکستان ته هم تاوان دی او دا قناعت نړیوال ورکوي شي. افغانان یې شاید نشي ورکولی. افغانان غوډې چغې ول ولې که امریکا، کاناډا، ناټو دغه ټول ملکونه دا اوس چې مظاهرې روانې دي په دې پایتختونو کې، په دې ښارونو کې، ممکن پاکستان د فشار لاندې راشي.
د تورنټو ښار د لاریون یو تنظیمونکی ډاکټر حزب الله کاظم له ازادي راډیو سره په خبرو کې
راپور زموږ قضاوت ستاسو
افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په کندهار کې د څلورو نیول سویو خبریالانو دوسیې به عدلي او قضایي بنسټونو ته وسپارل سي. د ریاست ویلي چې نیول سوي کسان خبریالان نه دي، بلکې د خلکو ذهنونه د طالبانو خواته اړول. نور په یو راپور کې
په داسې حال کې چې په کندهار کې د څلورو خبریالانو له نیول کېدو یوه اونۍ تیریږي، د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د یوې اعلامې په خپرولو سره وایي نیول شوي کسان خبریالان نه او د خبریالۍ په جامه کې د طالبانو په ګټه فعالیت کوي. په دغه اعلامیه کې چې د یکشنبې په ورځ خپره شوې راغلي، دې خبریالانو د زمري په درېمه نیټه په سپین بولده کې د طالبانو د وژل شوي مشر ملا محمد عمر د زوی ملا یعقوب عمری په ګډون له یو شمېر طالب مشرانو سره د جنرال عبدالرازق په کور کې کتلي او مرکې ورسره کړې دي. بیان زیاتوي چې ملت غږ راډیو د فعالیت جواز نه لري او د غشان شینهوا خبري اژانس هم ویلي دي چې سیام رسمي کارکونکي نه دی. ملي امنیت وایي د خبریالانو له طالب مشرانو سره په خپلو مرکو کې هڅه کړې چې طالبان پاک خو یو په دې توګه د عوامو ذهنیت د طالبانو په ګټه بدل کړي. خو د افغانستان له آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې یانه وایي چې د ملي امنیت لخوا خپره شوې خبر پاڼه د رسنیو د ملاتړ بنسټونو قناعت نشي ترلاسه کولای. د دې ادارې مشر مجیب خلوتګر وایي قانون باید په سمه توګه عملي شي.
مونږ هم د قانوني چلند طرفدار یو پلویان یو، خو قانون وایي، د رسنیو قانون وایي چې هر رسنۍ چې د قوانینو پر بنسټ خلاف کار کوي نو دوی د رسنیو د شکایات او د تخلفاتو کمیسیون دغه کمیسیون دنده ده چې دغه تخلفات وسیلی داد امنیت ملی کار نه ده.
تیرونی د ملت غږ سیمیز راډیو درې تنه خبریالان بسم الله وطن دوست، محب الله عبیدی، قدرت الله سلطانی او آکا ثناولاسیام چې ویل د شینهوا خبری اژانس لپاره کار کوي د طالبانو تر ولکې لاندې بولدک ولسوالۍ ته له تلو وروسته د راستنېدو پر مهال ونیول شول. دغه چاره د رسنیو ملاتړو بنسټونو تند خبرګونو نه راوپارول او د دې پیښې د روښانتیا غوښتنه یې وکړه. په همدې حال کې د بسم الله وطن دوست همکار شمس عمری له ملي امنیت څخه غواړي چې پر وطن دوست کړي ادا چې له والی غوښتې کندهار ولایت طالبانو ته وسپاري ثابته کړي.
زموږ غوښتنه دا ده چې هغه څه ډول پیغام دی او څه ډول یې د کندهار والی ته راستولی دی چې دغه پیغام موږ او دولت سره شریک سي چې څه وخت او په کم د کومه طریقه ورته راستولی دی او وطن دوست ویلي دي چې تاسو طالبانو ته تسلیم شوي. یو خبره په کندهار کې څه چې راډیوګانې دي تر ډېره حده ځینې غیر قانوني نشرات ولې دلته د فرهنګ ریاست نسته.
په همدې حال کې د هرات ولایت څخه راپورونه خپاره شوي چې د سلام وطندار خبریال شکیب شمس او د پژواک خبری اژانس خبریال استوري کریمي د یک شنبه پورز د هرات په پلمالان سیمه کې د طالبانو تر برید لاندې راغلي، خو دوی ته زیان نه دی رسیدلی. په راپور کې راغلي چې دغه خبریالان شاوخوا شل دقیقې له طالبانو سره بندیان وو، خو وروسته بیا د سپینګیر او د طالبانو د ویان زبی الله مجاهد په منځګړیتوب بیرته خوشې شو.
اوس به دا ووره چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان په باب څه راغلي.
ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې مخ پر زیاتې سوي جګړې ته پام کړی او په خپله وروستۍ ګڼه کې لیکلي چې طالبانو په ټول افغانستان کې حملې زیاتې کړې او پر درو ښارونو یې پراخ بریدونه پیل کړل. د مقالې په وینا په داسې حال کې چې افغان ځواکونه د طالبانو له حملو سره لاس او ګریوان دي، سلګونو کماندو ځواکونه له اقتصادي پلوه مهم ولایت هرات کې ګمارل سوي دي. مقاله یادونه کوي چې په همدې حال کې د هلمند په لشکرګاه کې چارواکو د تازه دمو ځواکونو غوښتنه کړې ده. ګارډین ورځپاڼې د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد له قوله لیکلي چې طالبانو د کندهار پر هوایي ډګر لږ تر لږه درې راکټونه ویشتلي. د دې حملې په نتیجه کې افغان چارواکي ارسول چې ټول پروازونه په موقتی توګه ودروي ځکه د هوایي ډګر ځغاستلیکه نیمایي تخریب شوه. ګارډین ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلی چې طالبان پر یو شمیر ولایتي مرکزونو تمرکز کوي، په ځانګړې توګه د هیواد په جنوب کې هیله لري چې د کندهار یا لشکرګاله سقوط سره به شاوخوا 15 ولایتونه ډیر ژر سقوط کړي. په دې مقاله کې د افغان ولسمشر اشرف غنی ورستیو څرګندونو ته هم اشاره شوی چې وایي موږ سوله غواړو خو دوی غواړي موږ تسلیم سو. سٹارز اینڈ سٹرایپس خبرونه هم د افغانستان جګړې ته پام کړی دی او د هغو زندانونو په اړه لیکلي چې طالبان غواړي بندیان ورڅخه راخوش کړي. په دې مقاله کې لولو چې طالبان پر شهرونو په حملو سره هغو زندانونو ته هم نږدې کېږي چې پکښې د دې ډلې شاوخوا 15,000 غړي بندیان دي. مقاله د افغان چارواکو هغو څرګندونو ته اشاره کړې چې وایي که دا بندیان خوشې سي د جګړې ډګر به لا هم تود سي. ورسته له هغه د زندانونو د امنیت ټینګولو هڅې لا زیاتې سوې چې د طالبانو د حملو په نتیجه کې ګڼ زندانیان د بادغیس مرکزی زندانه په تیښته بریالي سول. په مقاله کې ورسته راغلي چې په کندهار کې هم د زندان د امنیت ټینګولو په هدف اقدامات سوي او افغان کمانډو او ځانګړي ځواکونه د دغه زندان د امنیت لپاره ګمارل سوي دي. مقاله د طالبانو له قوله لیکلي چې زندانونه یې هدف نه دي ګرځولي، ځکه دا کار به د بندیانو ژوند له خطر سره مخامخ کړي. خو مقاله اشاره کوي چې په دوحه کې د سولې د خبرو پر مهال هم د طالب زندانیانو د راخوشي کولو غوښتنه یو مهمه غوښتنه ده چې طالبانو تل مطرح کړي. تیر کال افغان حکومت د سولې د خبرو تر پیل مخکې د طالبانو 15,000 بندیان راخوشي کړل او دا سولې ته د ژمنتیا او ښه نیت اقدام وباله. خو دې کار د مقالې د لیکوال په باور یوازې طالبان نور هم قوي کړل او ډیری یې بیرته د جګړې ډګر ته ولاړل.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
وسم یوه بهرنی مسئله د امریکا متحد ایالاتونه وی د اسرائیلو پر یوه تیل رون کې بیړی د ایران د برید مناسب جواب ورکړي. دا غوښ د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په یوه بیان کې ورکړي. ایران تورن سوی چې د پنځمې پورازې د عمان په سواحلو کې د اسرائیلو یوه تیل رون کې بیړی په بی پیلوټ الوتکې سره په نشه کړی ده او دوه کسانی وژلي. دا هم د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې دراپور جزئیات.
له اسرائیل او بریتانیا وروسته د امریکا متحده ایالاتونو هم د یکشنبې پورس ایران د عمان په سواحلو کې د اسرائیل په یوه تیل وړون کې بیړۍ باندې په مرګونی برید تورن کړ او ژمنه یې وکړه چې د غبرید ته به مناسب ځواب ورکړل شي. د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په یو بیان کې ویلي د شته معلوماتو په ارزولو سره موږ ډاډه یو چې ایران دا برید ترسره کړی. ښاغلی بلینکن په دغه بیان کې زیاته کړې چې د غبرید لپاره هیڅ توجیه نه ده موجوده او متحده ایالاتونه له خپلو ملګرو سره په راتلونکو ګامونو غور کوي او هم د سیمې له هیوادونو سره د غبرید د مناسب ځوابولو لپاره په خبرو بوخت دی. له بلینکن لږ مخکې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب هم ویلي لندن باور لري چې په دې تیل وړونکي بیړۍ د برید تر شا ایران لاس درلود او دا یو عمدي برید او د نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده. د بریتانیا حکومت د جولای 9 نیټه د عمان په اوبو کې د اسرائیلي تیل وړونکي بیړۍ باندې تر برید وروسته غلی و، خو ښاغلی راب تر دې برید دوه ورځې وروسته یکشنبه وویل دا برید چې پکې د یو بریتانوي وګړي په ګډون دوه تنه وژل شوي د ایران ډرون یا بی پیلوټ الوتکې کړی. د پنجشنبې په ورځ په یو برید کې چې اسرائیل او د امریکا د پوځ مرکزي قومندانې هغه د ډرون حمله یاده کړه، د اسرائیل د زودیاک شرکت مرسر کښتۍ زیانمنه شوه او دوه کسان چې یو یې د بریتانیا او بل یې د رومانیا ووژل شول. ښاغلی روب دا برید بې رحمانه وباله او ویل بریتانیا له خپلو متحدینو سره مشوره کوي څو د نه منلو وړ دغه برید ته ځواب ووایي. په ورته وخت کې د اسرائیل د پوځ لوی درستی جنرال ویو کو خای له خپل برتانوی سیال نیک کارتر سره په دې مسله خبرې کړي. د اسرائیل پاوز په یو بیان کې ویل دوار لورو په سیمه کې ورستي پرمختګونه او دواړو هیوادونو ته متوجه ګواکونه په اړه بحث کړي. په خبره پاڼه کې د دوه خبرو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. د اسرائیل ستر اعظم نفتالی بنت یک شنبه د کابینې په غونډه کې ویل
اناسنو
زه په پوره ډاډ سره وایم چې ایران په دې کې خدای باندې برید ترسره کړی دی.
بدرخیم شلانو
نفتالی بنت ویل نړیواله ټولنه باید ایران پوکړي چې لوی تیروتنه یې کړي، خو ایران بیا په دې تلونکو کې کښتۍ باندې په برید کې لاس لرل رد کړي او د اسرائیل تورونه بې ځایه بللي دي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویاند سعید خطیب زاده یک شنبه په تهران کې وویل
قطعا این اظهارات محکوم هست.
دا څرګندونې په کلکه غندل کېږي. هغه رژیم چې بیت المقدس نیولی باید پوه شي چې دا ډول وړاندوینې به یې هیڅ ناروغي جوړه نه کړي. ایران تر دې مخکې آن په نړیوالو اوبو کې بیړۍ چلونې ته په ګواښ جوړولو تورن شوی دی. په وار وار داسې پېښ شوي چې د ایراني ځواکونو لخوا د بېلابېلو هیوادونو بیړۍ یا درول شوي یا خطر ورته مخ شوی دی.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان دی هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکې
مانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپاره ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره